ستړي مشي دا مشال ریډیو دی د 15 بجو په دې خبري غړای کې زما مجید بابر نیکی هلی او سلامونه او منی د خبرونو لپاره سره بوريوال کاکړ او د ټکنیک په برخه کې را سره پلوشا سحاق ملتیا کوي. د خبرونې د سر موضوع په پنجاب صوبې کې روان سیاسي کړکیچ او عدالتي هلې ځلې دي. د دې ترڅنګ د اسلام آباد های کورټ هغه پریکړه چې پکې حکومت ته امر شوی دی چې د بلوس از د کوونکو د ستونزو او د اغوی د مسلو لپاره دی کمیشن جوړ شي. د دې ترڅنګ یو شمیر نور کورنی او سمیز مطالب را سره هم شته. خو اول خبرونه د بوريوال کاکړنا.
لمړی د مهم خبرونو سره ټکی د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلي خوشاله دی چې خپل لمړی سفر د ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان په بلنه سعودي عرب ته کوي. د افغانستان د مزار شریف په ښار کې تیر ماښام 2:14 لږ نه تلل وجلې او د اوکراین پر پلازمینه کیف د روسیې په هوایي بمباریو کې د آزاد اروپا رادیو خبریاله ویرا ګیری چم مړ شوی دی. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلي خوشاله دی چې خپل لومړی سفر د ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان په بلنه سعودي عرب ته کوي. شهباز شریف دا څرګندونې د اپریل پر 28 په هغه ویډیو کې کړې دي چې د پاکستان د حکومت پر سرکاري ټویټر پاڼه خبره شوې ده. شهباز شریف ویلي چې دوی به د خپل سفر پر مهال د سعودي عرب له چارواکو سره د دواړو هیوادونو د اړیکو پر زیاتولو او پر یو شمیر دواړخیزه مسلو خبرې کوي. دا په داسې حال کې ده چې شهباز شریف د اپریل پر 28 په درې ورځني سفر سعودي عرب ته ورسېد. دا د وزیر اعظم په توګه د هغه لومړی بهرنی سفر دی. په پاکستان کې د رسنیو د حقونو د څار اداره فریډم نیټورک وایي اسلام آباد پاتیر یو کال کې د خبریالانو لپاره د ملک تر ټولو غیر محفوظ ښار وو. د خبره د یادی ادارې مشر اقبال خټک د اپریل پر 28 مشال راډیو ته وکړه. د ویل چې د 2020 کال له مئی څخه د 2020 کال تر اپریل میاشتې د مختلفو رسنیو د دوی د کارکوونکو او خبریالانو خلاف شپږ اتیا پیښې ثبت شوې وې.
اسلام آباد ټول نه زیات خطرناک چې اسلام آباد اسلام آباد کی
په نړۍ کې د مئی درېمه نیټه د خبریالۍ د ازادۍ په توګه لمانځل کیږي. د خیبر پښتونخوا د قدرتي افتونو د نظم اداره وایي د شمالي وزیرستان او خیبر قبایلي ضلع د کډوالو لپاره یا د نغدو مالي مرستو په لړ کې د 2.5 کروڑ روپیو بل قسط جاري کړی دی. دا اداره وایي دغه مالي مرستې د اختر په مناسبت ویشل کیږي. د یادې ادارې ویاند احسان داوړ د اپریل 28 مشال راډیو ته وویل چې په 2 ورځو کې به د کډوالو هرې کورنۍ ته 2000 روپۍ د خپل موبایل سیم له لارې ورکړل سي. احسان داوړ زیاته کړې چې دا مرستې له افغانستانه د نویو راستنې شویو کډوالو او په پاکستان کې د ننه د بیکورسو کډوالو له 15000 کورنیو سره کیږي. د پاکستان حکومت په شمالي وزیرستان کې تر 15 کاله کم عمر ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکو ورکولو بیړنۍ کمپاین اعلان کړی دی. حکومت د اپریل پر 28 او 29 د 2 ورځنۍ بیړنۍ کمپاین له هغه وروسته ترسره کوي چې د اپریل پر 28 د شمالي وزیرستان په امیرالی کې یو ماشوم ګزڼ ووهه. دا د شاوخوا یو کال په موده کې په پاکستان کې د پولیو ناروغۍ لومړۍ مثبته پیښه وه. د افغانستان د مزار شریف په ښار کې تیر ماښام د سپرلیو په 2 موټرو کې 14 سوي دي چې له کبله یې لږ تر لږه 9 تنه وژل سوي او 14 نور ټپي سوي دي. د 14 زیاتره وژل سوي او ژوبل سوي د سیمې شیعه مسلکه اوسېدونکي دي. رویټرز خبري ایجنس خبر ورکړی دی چې د 14 ذمہواري اسلامي دولت وسلوالې ډلې منلې ده. او د اوکراین پر پلازمینه کیف د روسیې په هوایي بمباریو کې د آزادی اروپا رادیو خبریاله ویرا ګیریچ هم مړ شوې ده. د آزادی اروپا رادیو اوکراینی څنګه وایي چې د نوموړي مړی د اپریل پر 9 تر هغه وروسته د هغې ودانۍ په ملبه کې میندل سوی دی چې د روسیې لخوا د اپریل پر 28 پرې بمباري سوې وه. ویرا ګیریچ په دې ودانۍ کې اوسېده. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتریش هم په دې ورځ کیف ته ورغلی و چې د روسیې لخوا ورباندې پر کیف بمباري وسوه. په ویډیو او تصویرونو کې ښودل سوي چې د دې ودانۍ کښته پوړونه ډیر زیانمن سوي دي. د روس د دفاع وزارت او ویاند ادا کړی چې د اپریل پر 28 یې د اوکراین توغندي جوړوونکي کارخانه په نښه کړې ده. خو د اوکراین چارواکو لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي چې په دې برید کې رښتیا هم کارخانه په نښه سوي ده او که نه. د خبرونو پای
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ د سحر د نه نه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې دوام لري. د خبرونه د سر خبرونه مو د بریوال کاکړ نه اورید. کتر پای را سره پاتې شوی دا راپورونه به هم واوري. په پنجاب صوبه کې د سیاسي کړکیچ او عدالتي هلو ځلو په اړه باندې به تازه حال نیخ په نیغه واوري. د دې ترڅنګ د بلوڅ زده کوونکو لپاره په اسلام آباد های کورټ د امر مطابق دوی وایي چې دلیل کمیشن جوړ شي، خو یو بلوڅ زده کوونکی وایي
دیکھیں ہم پر امید کیسے ہو سکتے ہیں اس چیز سے، مطلب ایک عدالت ایک تو تب تک یہ نہیں ہو سکتا ہے جب تک اس کو وہ ادارے جو اس کے پیچھے ہیں ان کو روکا نہیں جا سکتا.
د رسنو د سار یو پاکستانی ادارہ فریڈم نیٹ ورک په خپل یو تازه راپور کې وایي چې په دغه هیواد کې شپږ اتیا صحافیانو باندې بریدونه شوي دي. په دې کې زیاته خطرناک سیمه کومه یو ده؟
افغانستان خاطی دولت اسلام آباد ټول نه زیات خطرناک ټول چې په ټولو پیښو کې او د شفصدا واقع چې د پیښې چې د هغه په صرف اسلام آباد شي.
د اپریل په شپږ ویشتمه په کراچۍ کې په چینایانو باندې برید وشو. چینایانو باندې بلوس وسلوالې ډلې ولې بریدونه کوي؟
نو چین دی وای دا امپیریالیزم یا د استعمار هغه د یوویشتمې پیړۍ دی هغه غټ جدید شکل دی. نو چین د ریاست ملګری دی، دا زموږ سایل وسایل ته قبضې پلان جوړ کړی دی.
دا او یو شمیر نور کورنۍ سیمه ییز او نړیوال مطالب را سره هم شته. د مشال تر څنګ اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او د مشال ریډیو دا خبرونه تاسو د سحر د نه نه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې نه خپنی غوري. د دې ترڅنګ زموږ دا خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام باندې لوستلې او اوریدلې شئ. څنګه چې تاسو ته معلومه ده، په پاکستان کې د اپریل د میاشتې راهیسی چې کله واکداری بدله شوه، د پاکستان تحریک انصاف حکومت نسکور شو او د دې د تحریک عدم اعتماد په نتیجه کې په پاکستان کې په وفاق کې په مرکز کې یو بل حکومت چې د متحده اپوزیشن ګوندونو یو ائتلافي حکومت ته د شاباز شریف په ودری ادم سره په واک راغو. د دې ترڅنګ په پنجاب صوبه کې هم دغه سي د تحریک عدم اعتماد تیاری وشو او د تیاریانو نه پس دغلته کې د سخت په اسمبلی کې دننه د سخت کړکیچونو نه پس د حمدا شریف په نوم د پاکستان مسلم لیگ یو نوماند هغه کامیاب وګرځول شو. اوس د هغه د سوګند مسله ده، د هغه د خپل د سوګند مسلې د پاره، او چې دا سوګند به څوک اخلي په دې کې د پاکستان تحریک انصاف ټاکل شوی گورنر د پنجاب صوبې هغه هم انکار وکړو. بیا د هغې نه پس ولسمشر ته په دې لړ کې د لاهور های کورټ یو امر وکړو، د هغې هم سپاسداري ونه شوه. دا هلې ځلې څنګه روانې دي او دغلته کې څه کیږي په دې اړه باندې بزو لاهور ته، او په لاهور کې به تاسو ته په دې اړه باندې نن هم یو تازه اورېدنه وشوه، او د دې تازه اورېدنې نه پس به دغلته کې څه صورت حال دی. راپورونه داسې وایي چې د لاهور های کورټ کې حمزه شاباز شریف چې اسمبلی ورته زیاتې رای ورکړي دي، او هغوی اوس دغلته کې په اسلام آباد های کورټ کې د یو قاضي احمد حسن مخې ته دا قضیه پرته ده. طاهر جمیل خبریال دی او په لاهور کې دی، دا مهال په دغو ټولو سیاسي هلو ځلو باندې نظر ساتي. طاهر جمیل صاحب ستړي مشي، په خیر راغی. طاهر جمیل صاحب، د څو ورځو نه راهیسی په لاهور کې د لاهور واکدار نشته، د لاهور وزیر اعلی نشته، د پنجاب وزیر اعلی نشته، دغه قضیه په عدالت کې روانه ده. نن بیا په عدالت کې دغه قضیه او دغه مقدمه بیا روانه ده. کول لا ته وایي چې دغه مقدمه څه صورت حال ده؟
جی بالکل، دا تاسو بالکل صحیح خبر ورکړه. پنځه شروع د وېپ چې لاهور بغیر وزیر اعلی نه چلیږي، او ډېر عجیب شند یو صورتحال ده، او آئینی بحران جو ته وي سمو بد بنی لاهور کې، او حکومت او اپوزیشن ته وي انا مکه ته جوړ کړي دا، او نن هم هاي کورټ کې کیس لګېدل، بار بار کیس لګېدل، کیس خو ډېر روز لګېدل، او درې پر عدالت گورنر ته حکم ورک چې حلف والی او گورنر مختلف وجوهات بیانای گورنر پہلا صدر تم دا خط ولے گ او صدر ته ویل چې بای کم آئینی رکاوټو نه دی اغه بارا کې ما ته تاسو راهنمایي وکئی نو او صدر په گورنر کې مو موقف خاص دي تاسو حلف والی نه لای نو گورنر جواب دا او چې اکثر آئینی رکاوټی دي ما اغه بارا کې خط لیکل صدر تا او صدر چې ما له جواب کومرا اغه مطابق بز
نن چې کوم حمزه شریف بیا راغو د دینه مخ کې چې کده لاهور هاي کورټ دا خبره کړې و چې په یو ورځ کې دی د حمزه شهاب شریف نه سوګند واغستې شي هغه وانه خسته شو اوس بیا دې تلې دی لاهور هاي کورټ کې دا قضیه بیا روانه ده نو نن سو شو دغه قضیه سره فیصله مخې ته راغله
جی بالکل عدالت حکم کرو لاہور ہائی کورٹ یو ورز کی دا فیصلہ ہو گئی اگر فیصلے خلاف کو طریقے انصاف اپیل دائر کرے اور لاہور ہائی کورٹ اگر اپیل خارج کو اور انہوں نے دوبارہ بیا عدالت کی دا کیس روان لے اور سب پورے عدالت کے دوان طرف نقبل دلائل پیش کر دوان حکومت طرف نم اور اپوزیشن طرف نم ہو بس عدالت دا فیصلہ دے من محفوظ کرے دا اور انہوں نے ماقام وہ بجے با عدالت دا فیصلہ سناوئی لگا بس نہ پاکستانی وقت مطابق وہ
پنجاب صوبہ کے وزیر اعلیٰ نشتا صوبے پاکستان صوبہ دا دولس کروڑ اولس پکی اسی گی او دا دے واکداری او انتظام دا محال دا چاپ لاس کے دے حس پتہ نہ لگی او دا آئینی او سیاسی او عدالتی معاملات ترمنځ دا خبر روانه ده په دې اړه باندې چې دغه څه صورتحال دی د مونږ ورو زمونږ په اسلام آباد کې اوریدونکو تاسو مشال لرو ته وګي په دې باندې با سیړنه کو زمونږ همکار او د مشال ریډیو مینیجینګ ایډیټر داوود خټک را سره په سټوډیو کې ناشته تاسو څنګه معلومه ده اول په مرکز کې دغه صورتحال روانو او اوس دا په پنجاب صوبه کې چې د پاکستان د ټولو لوی صوبه ده داوود خټک سه کتا سو ګورې چې را آئینی معاملات هم دي او هغه مختلف سیاسي ګوندونه په مختلف طریقو سره د خپل گٹ د پاره تشریکی دغه سید لاهور های کورٹ فیصله دا او صدر تم ویلی شو وزیر اعظم تم ویلی شو چې تاسو په دې اړه باندې سوور کوي خدا قضیه نن بیا روانه ده په پنجاب کې بیا سوګند وانه خسته شو تاسو څنګه نه چیرې دا آئینی او دا سیاسي معاملات به څنګه حل کی
مننه بابر صاحب او تاسو د مشال ریډیو اوریدونکو ته زماله طرفه هم سلام ګوره دا خبره خو د هغه وخت نه شروع شي وه کله چې اول د عمران خان په ضد باندې د عدم اعتماد تحریک راغلی او بیا د هغې نه پس دا خبره لاړه پنجاب صوبې ته او پنجاب صوبه که موږ وګورو نو دا د پاکستان تر ټولو لویه صوبه ده یعنی په اصل کې کتا سو وګورې نو پنجاب لوی پاکستان دا یو منی پاکستان دی ته ویل شي نو په پنجاب صوبه کې دا قسمه آئینی لکه اوس تاسو چې وګورې نو اول وزیر اعظم خط الیک صدر ته او گورنر باید چې د نوی وزیر اعلی نه حلف والی خو بل خوا سپیکر بیا دا وایي چې نوې وزیر اعلی چونکه نه دراغلی هغه انتخاب نه مني هغه وایي چې انتخاب د اسمبلی په بلډینګ کې نه دی شوی بلکې د هغه نه بهر شوی دی او دا انتخاب قانوني نه دی بل خوا کته سو ګوره نو بیوروکراسي چې کوم ده کوم چې اعلی پای والا افسران دي هغه هم ټول په منځ کې په دوه کې تقسیم دي یو خوا د شهاب شریف د زوی د حمزه شهباز نه حکومت اخستل کیږي او بل خوا د عثمان بوزدار حمزه ته وزیر اعلی وي نو دا یو ډیر مشکل صورتحال دی
په دې وخت کې چې کوم قانوني او سیاسي معاملات دي هغه قانوني معاملات چې د دې خبرې تر شا وغه د لاهور های کورټ په یو دوه فیصلو کې تقریبا حل او پاغې کې باقاعده نیخ پنیغه حکم ورکو ولسمشر عارف علوي ته هم او گورنر ته هم خو هغه بیا د دغه قانونی او آئینی فیصلے تشریح د خپل ګټې په بنیاد کوي دا فیصله به اوس چرته کی
دي کدا سیدا چې اوس یو خو تاسو خبرو که چې حکم ورکه خو د آئین تر مخه های کورټ دا اختیار نه لري چې هغه گورنر ته یا صدر ته حکم ورکي او دویم خبره دا چې های کورټ صدر او گورنر ته راغوښتیم نشي عدالت ته وزیر اعظم را غوښته شي مخکې شوی او کتاست یاد شي یوسف رضا ګیلانی په وخت کې او هغه د یو خط معاملې راغلی و او هغه خط پاغي کې صدر زرداریم انوالو خو صدر زرداری هیڅ کله حکم نه کېدو بلکې یوسف رضا ګیلانی ته بدا حکم کېدو سزا هم هغه ته او شو کوم چې معمولی سزا شي و بل خبره ده چې شابه شریف چې کم خط لیکل دي صدر ته چې گورنر دي د خپل اودې لري کړل شي نو د دې موده چې دا 15 ورځې موده دي یو ده بیا د 15 ورځو د باندې 10 ورځې موده نور ده نو ټوټل د اغې چې جوړیږي 25 ورځې موده ده نو چې کله 25 ورځې موده د عیني ماهرینو په نس باندې کله چې دا 25 ورځې موده برابر شي نو بیا به دا کیږي چې دا د شابه شریف وزیر اعظم چې کوم خبره کړی ده هغه خپل تر خپل عملی شي
صحیح اوریدونکو تاسو مشال لريو ته وګي او داود خټک چې کوم د عیني او د قانوني معاملاتو خبرو کا د دغه نور تشریح لپاره مو سره د پېښور های کورټ وکیل او عیني او قانوني پوه تاریخ افغان سه موجود ده تاریخ افغان سه سړی مشی په خیر اغي اومدغه پښتنه تاسو نه چې کوم داود خټک نه مو کچې په پنجاب صوبه کې کم دا معاملات را مست شوې دي او ټول د توجه مرکز لاهور های کورټ ګرځیدلې ده اوس به دا سیاسي او قانوني او آئینی معاملات څنګه حل کیږي
مننه جناب اصل کی آئین یو مقدس کتاب چا زمنګ د پاره او د آئین مطابق د ریاست او د حکومت کم نظام چره دا چلیږي او د آئین آرټیکل 5 وی جی اوبیډینس ټو دی کانسټیټیوشن ټو دی لا اینڈ ټو دی سٹیټ تو کله کی اوبیډینس کم گورنر چې دغه هم د آئین لاندې راغلی دی صدر هم د آئین لاندې راغلی دی وزیر اعلی څومره وزیران چې حکومت دي کړی عادت دي دا د دغه آئین لاندې راغلی دی او دی د آئین کې دغه یو اوبیډینس چې دی دا ډېر لازمی دی ته به د آئین اوبیډینس کې چې آئین وایي هغه به ته منې که موږ وګورو د کله نه چې دا د عدم اعتماد مسله را جوړه شوې وه نو ټول ناول سپیکر صاحب به دغه اوبیډینس نه دی کړی پر ټایم باندې اجلاس نه دی راغوښتی بیا ډپټي سپیکر صاحب د آئین نه انحراف کړی دی کوم آئینی تقاضا چې وه هغه یې نه ده پوره کړی د هغې نه پس وزیر اعظم او بیا صدر
او دا تاریخ صاحب هغه دغه حل خو دغه حل خو د پاکستان ستر عدالت سپریم کورټ یو دار او وستو چې د هغه مرکزی چې کوم فیصله واغه حل شو مرکزی معاملې حل شو اوس په پنجاب صوبه کې چې سره واندې چې هغه دا وایي په خاص توګه گورنر دا وایي چې را د دوی په نیز باندې دوی ته های کورټ حکم نشي کولای یا ولسمشر ته های کورټ حکم نشي کولای یا دا انتخاب چې کوم د حمدا شهباز شریف د وزیر اعلی په توګه دی دا صحیح نه دی شوی د عدالت ستر مشر قاضي امیر بټي صاحب دا حکم ورکو چې دنه سوګند واخلي بیا هم ته وانه غستو دا به څنګه حل کی
اصل کې دا بالکل گورنر او صدر ته عدلیه ډایرکشن نشي ورکولای خو په قومي مفاد کې د ملکي مفاد کې تاسو وکتل چې د تیر یو میاشتې نه د پنجاب صوبه چې دا بغیر د حکومت روان ده هغې یو آئینی کار اختیار کړی او د آرټیکل 136 لاندې عدم اعتماد راوستی دی او عدم اعتماد کامیاب شوی دی په دې کې د گورنر سره دغه د وزیر اعلی چې دا د گورنر په پلیجر باندې چې دی نو دی ناستی آرټیکل 129-7 چې کومه دی نو هغه کې صرف گورنر بیا د وزیر اعلی نه دا غوښتنه کولی شي چې ته د اعتماد ووټ واخلا که تا سره چرته کې دغه میجارټي نه چې ته ووټ واخله نو که هغه ووټ واخلي نو خو کامیاب شي او چې وانخلي نو ناکام شي دغه سې په پنجاب اسمبلی کې هم عدم اعتماد راغلی وو د عدم اعتماد سوري استعفا ورکړی شوی وو په هغې کې بیا د وزیر اعلی د کوم موجوده سپیکر چې دی د حمزه شهباز د دې مقابله وشوه حمزه شهباز وګټله اوس آئینی طور د آرټیکل 5 لاندې گورنر باوند دی چې حلف واخلي د آئین پاسداری وکړي نو د ده حلف نه اخیستل چې دی دا د ده په بدنیتۍ باندې مبنی دی نو په داسې سچویشن کې چې کله بدنیتی پکې شامل ای نو کورټ چې دی نو انټرپریټیشن
قانون وضاحت
تاریخ صاحب کلیان غنت راته وای تاریخ صاحب کلیان غنت راته وای موجوده گورنر او موجوده د پنجاب صوبې د اسمبلی سپیکر چودھری پرویز الہی او گورنر سرفراز چیما او ولسمشر عارف الوی دا ټول په دین نزدې چې د دغه صوبې وزیر اعلی چې کم په خوانې د پاکستان تحریک انصاف او عثمان بوزدار چې کوم استعفا لیکل دا دغه متن کې دا چې چاته مخاطب شوی دا هغه وزیر اعظم ته مخاطب شوی دا پکار دا وا چې دا مخاطب شوی وي گورنر ته نو دا هغه یو نقطه لټی آیا دا یو داسې نقطه دا چې د دې په نیز باندې دا استعفا منظور شوی نه وي
اصل کې کتا سو ګوري نو لاهور های کورټ په دې باندې ریمارکس راغلي دي تاسو هو د ماشومان لوبي جوړی کړی دي یو کلم جوړ کړی دی ټول ملک هم چې دی نو دام په لړدان کړی دی ابلو چې کله د بوزدار صاحب په دپاره یو درخواست هلته شوی چې دا وزیر اعلی واپس اپوینټ کوي او د ده دا کم پروسیجر چې دی دا غلط نه شوی نو په هغې باندې ریمارکس راغلي دي او هغه درخواست یې خارج کړی دی او په هغه کس باندې 10,00,000 روپۍ جرمانه هم لګولې وه چې په اخره کې هغه بیا دا استدعا وکړه عدالت ته چې زه د خپل درخواست واپس لیم نو د هغه جرمانه وه د هغه بیا عدالت هغه خبره ومنله په دلته کې ما خو تاسو وی چې بدنیتی به ګوري تاسو کله دې بدنیتی دغه وا چې دا ټول ملک په لړزان کې او کانسټیټیوشنل کرایسیس راولي حالات خراب کی نو عدالت انټرپریټیشن د پاره ناشته عدالت ابل ورځ گورنر ته دا ډایرکشن ورکړې دی چې ته حلف والا د دې مطلب دا دی چې هغه د دې قانون وضاحت کړي چې زه دا استعفا چې دا هم ټیک ده او دا کوم چې حمزه شهباز شریف په وزیر اعلی شوی دی دا هم ټیک دی ځکه هو ډایرکشن ورکړی دی عدالتونه څه په پټو سترګو باندې پېتلې نه کوي چې کله ما تاسو وی چې بدنیتی شامل نه بیا عدالت د بهترین قومي مفاد د پاره حکومتي مفاد د پاره او عوامو د مفاد د پاره دا څه ډایرکشن ورکولای شي ځکه چې دا د آئینی ډیوټي ده چې دا گورنر چی دا خود پارٹو نہیں دا خود ریاست دی کنا او سو دل تکی گورنر او صدر دا پارٹی یو پالیسی روانہ کڑی دا نو دا په خپل هم د خپل حلب سره غداری کوي د خپل حلب سره بے وفایی کوي
ها تاریخ صاحب لند غون تکراته وای د لاهور های کورټ درې فیصلې ونه منل شوې کدا فیصلې دغه سی په مرکز کې یو صورتحال مستر اغلی کدا لاهور های کورټ دا فیصلې نن چې 9:30 بجې وو بجې د دې د فیصلې اورولو کوم خبره کیږي دا فیصله وشي او هغه بیا مونږ منل شي د دې د انفورس کولو چې په انګریزي کې ورته وي یا د دې د منلو په دغه واکدارانو په دغه چارواکو باندې څه طریقې کار دي
هغه خو په دې کې به کنټمپټ اپلیکیشن کیږي چې د عدالت توهین وشو او مونږ کتلی دي چې د عدالت په توهین کې مخکې یوسف رضا ګیلانی کور ته تللی دی دا وزارت عظما ختمه شوې ده او هغه ته سزا اورولې شوې وه چې هغه بیا څو کاله پورې د پارلیمنت ممبر کېدی نه شو سرکاري عہدې نه شو اخیستی نو که د خلاف د توهین عدالت درخواست راغې او په هغې باندې فیصله وشوه نو د ده سره به هم دغه د نا اهلی کار کیږي چې څنګه د یوسف رضا ګیلانی سره شو یا د مخکې چې د عدالت توهین چا کړی دی د هغې دپاره کنټمپټ آف کورټ یو آرډیننس دی د هغې د لاندې بیا په دې باندې فیصله کیږي
صحیح ډېره ډېره مننه تاسو مشال ریډیو ته وګورئ
دا مشال ریډیو ده
اردوونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او د معمول نشریات تاسو پام را ګرځوم وردو اسلام آباد ته د اسلام آباد های کورټ حکومت ته حکم کړی چې د پاکستان په ټو یونیورسټو کې په نسلي بنیادونو باندې د بلوڅ د کوونکو پروفایلنګ او د هغوی ځورونې ودروي او کوم بلوڅ د کوونکي چې په جبري توګه لادره کړل شوي د هغوی د پلټنو لپاره دی یو پلټنیز کمیشن جوړ کړي او د داخله چارو سیکرټري دی حکم کړی چې د بلوڅ د کوونکو سیمو ته لاړ شي او د هغوی تحفظات لري کړي او دا معامله هواره کړي تفصیل اسلام آباد نا سراج ظہیر راک
د اپریل په 28مه نیټه د اسلام آباد های کورټ چیف جسټیس اتر مین الله د بلوڅ زده کوونکو د زورونو او جبري لادرکه کېدو په حواله د یو درخواست اوریدنې په محل د داخله چارو سیکرټري ته حکم ورکړو چې د بلوڅ زده کوونکو پروفایلینګ یا د هغوی معلومات را جمع کول او په نسلي بنیادونو د هغوی زورونې دی ودرول شي او د داخله چارو سیکرټري د بلوڅ زده کوونکو سیمو ته لاړ شي او د هغوی تحفظات ختم کړي په دې موخه د چیف جسټیس اتر مین الله وینا وه مونږ د بشری حقوقو په سرغړونو سترګې نشو پټولې. د اوریدنې په مهال چیف جسټیس په یونیورسيټیو کې د بلوڅ زده کوونکو د زورونو او د هغوی د جبري لادرک کېدو په معاملې د پلټنو لپاره حکومت ته د یو کمیشن جوړولو حکم هم ورکړو. په دې موقع ډیپټي اټارنی جنرل سید محمد طیب شاه وی چې اوس نوې حکومت راغلی او وزیر اعظم شهباز شریف د بلوچستان دوره هم کړی او د بلوچانو په لادرک کېدو یې هم خبرې کړي. مشال ریډیو چې د اسلام آباد های کورټ د چیف جسټیس اتر من الله د حکم په اړه د وکیل او د بلوچ زکونکو د زورونو پر ضد هلی ځلی کوونکی حبیب کریم بلوچ نو پوښتل نو هغه وی
چیف جسټیس صاحب نے ڈائریکٹ کیا انٹیریئر منسٹری
دی وی چیف جسٹیس د داخله چارو وزارت ته حکم ورکړي چې هغه په باقاعده توګه یو پلان جوړ کړي چې د ټول پاکستان په پوهنتونونو کې د بلوچ زکونکو زورندې بند کړي شي او د هغوی معلومات را جمع کول یا پروفایلنګ بند کړي شي. خو تیر حکومت کې هم عدالت داسې حکم ورکړی وو او د هغې باوجود هم د بلوچ زده کوونکو د لاهور او کراچۍ نه او نورو ځایونو نه د جبري لادرکه کېدو سلسله روانه ده. خو بیا هم مونږ د چیف جسټیس د حکم نه هیله لرو چې سنا څه ښه به په نظر
راشي.
مشال ریډیو چې د بلوچ زده کوونکو د جبري لادرکۍ او د زورونو په اړه د لادرکه کسانو لپاره د کارکوونکي مدني فعال مهرنګ بلوچ نه و پوښتل نو د هغې وینا وه.
مطلب
ایک عدالت ایک دا مونگ پر امید سنگ کی دے شو چې د یو مل قانون او عدالت چرته چې په زرګونو خلک جبری لا درک دی هلته تر اوسه هیڅ ندی کړي. او که زه د لک سات د پاره پر امید هم شم چې پر اختیا د پاکستان قانون دا مسله حل کولای شي نو د دینه بل خه خبره نشته چې چرته د پاکستان عین په خپل د جبری لا درکې پر ضد دی نو هغه په عین عمل کوي نو تر هغه دا سلسله نشو درېده تر سوچ هغه ادارې چې د دې پر شادي هغه من نه کړی شي.
اردن کو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوس صحت کارت باندې علاج کول مستقر ول لپاره د خیبر پختونخوا کابینه قانوني شکل ورکول پریکړه کړې ده. په دې اړه تفصیل شبیر جان راکړي.
دا اپریل په 28مه د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان په مشوره کې د صوبایي کابینه غونډه کې د نورو پریکړو ترڅنګ دا پریکړه هم شوې چې صحت کارت ته به قانوني شکل ورکول شي چې د صوبې ولس په مستقله توګه خپل ویړیا علاج جاری وساتي. د کابینه غونډې وروسته د خیبر پختونخوا د صحت او خزانه صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه په ټولنیزو رسنیو خپل یو ویډیوي پیغام کې په دې باب له ویلي چې کابینه منظوري ورکړه او زر به د اسمبلی نه په دې اړه قانون هم پاس کړي.
صحت کارت
پروګرام مستقلولو لپاره مونږ د کابینه نه یو قانون پاس کړو. د کم دلاندې چې په خیبر پختونخوا ولس همیشه لپاره خپل علاج د صوبې په سرکاري یا شخصي روغتونونو کې وړیا کولی شي او انشاءالله د روژې وروسته به دا قانون د خیبر پختونخوا اسمبلی ته وړاندې کیږي او منظوریږي به هم او صحت کارت پروګرام به همیشه لپاره خوندي شي او زموږ د صوبې چې کم وګړي دي دوی به هر ډول درملنه د ټولو هسپتالونو نه کولی شي او دا صحت کارت پلس د ټولو لپاره دی او ټوله صوبه کې دی. په دغه صحت کارت باندې د خپل کورنۍ د غړو علاج کوونکی محمد کاشف وایي چې ډېر غوره سهولت دی او که مستقله شو نو بیا خو ډېر ښه دی. خو وایي ځینې روغتونونو کې په خصوصي توګه پرایویټ یا شخصي کې ستونزې وي نو باید حکومت دې اړخ ته هم پاملرنه وکړي.
زموږ د کورنۍ د دوو تنو علاج په صحت کارت باندې تر اوسه وخته پورې شوی دی چې هغه انتهایي ګران علاجونه وو. یو اپریشن وو او یو چې کوم دی نو سخت تب وا چې په هغه باندې ډېرې زیاتې پیسې ولګېدې زموږ به لګېدې. خو هغه چونکې صوبایي حکومت موږ ته صحت کارت په شکل کې هغه ټول علاج او د اپریشن سامان زموږ فری راکړی دی او موږ ښه پوره مطمئنه وو.
وړې وړې مسلې هم د لوکل هسپتالونو نه په بعضې هسپتالونو کې بعضې علاجونه یا بعضې اپریشنې په دې باندې نه کېږي. په کار ده چې دغه لخته هم پوره خیال وکړی شي چې دغه مسلې هم ختم شي. بله د دې مستقل کېدل په قانون سازۍ سره دا خو د هغې د پاس هم ډېر ښه قدم دی.
محمد وصال چې د صوبې په بېلابېلو روغتونونو کې ډیوټي کوي او یو شخصي دوایانو کمپنۍ کې مینیجر دی وایي چې صحت کارت ډېر ګټور سیز دی خو کمې پکې دا دی چې کم عام او پی ډی کې روزانه په زرګونو مریضانو کتنه وی یا د ډاکټرانو معاینه دوایان یا ټیسټونه او یا ایکسرے نو دا پکې نشته دی نو پکار ده چې دا هم پکې شامل کړي ځکه نو هر بیماری له سړی داخليږي او نه هر چاته دا اپریشن ضرورت وی
صحت کارت چې کم دی د غریبانو لپاره ډیر پیدمن دی خو صحت کارت کې دا مسله را چې پاغي کې نور علاج کم دی ډیر نکېږي لکه د ډاکټر معاینه پکې نکېږي دا غي نه علاوه ایکسرے وستلی هغه پکې نکېږي دوایان یې غشتلی هغه پکې نکېږي نو چونکی دا سيزونه کو پکې اوم شروع شو نو صحت کارت باندې به غریبانو ته ډیر زیاته پیدا ملو شي
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو درنګ سات کې پښتونخوا کې په نیمه بجې کې دونکو دي د خبرونو لنډیز د بوروال کا کړنو
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلی خوشاله دی چې خپل لومړی سفر د ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان په بلنه سعودي عرب ته کوي. شهباز شریف دا څرګندونې د اپریل پر 28مه په هغه ویډیو کې کړې دي چې د پاکستان د حکومت پر سرکاري ټویټر باندې خبره شوې ده. دا د وزیر اعظم په توګه د شهباز شریف لومړنی بهرنی سفر دی. په پاکستان کې د رسنیو د حقونو د څار اداره فریډم نیټورک وایي اسلام آباد په تیر یو کال کې د خبریالانو لپاره د ملک تر ټولو غیر محفوظ ښار و. د خبره د یادی ادارې مشر اقبال خټک د اپریل پر 28مه مشال رلی توکړه. دوی ویل چې د 2020 کال د مئی میاشتې څخه د 2020 کال تر اپریل میاشتې د مختلفو رسنیو د دوی د کارکوونکو او خبریالانو خلاف شپږ اتیا پېښې ثبت شوې وې. د خیبر پښتونخوا د قدرتي افتونو د نظم اداره وایي د شمالي وزیرستان او خیبر قبایلي ضلعو د کډوالو لپاره یا د نغدو مالی مرستو په لړ کې د 2 کروڑ روپیو بل کیس جاری کړی دی. د یاد ادارې ویاند احسان داوړ د اپریل پر 28مه مشال رلی ته وویل چې په 2 ورځو کې به د کډوالو هرې کورنۍ ته 2000 روپۍ د خپل موبایل سیم له لارې ورسیږي. د پاکستان حکومت په شمالي وزیرستان کې تر 15 کال کم عمر ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکو ورکولو بیړنۍ کمپاین اعلان کړی دی. حکومت د اپریل پر 28مه او 29مه د 2 ورځنۍ بیړنۍ کمپاین له هغه وروسته ترسره کوي چې د اپریل پر 28مه په شمالي وزیرستان میرل کې یو ماشوم ګزړ وواهه. دا د شاوخوا یو کال په موده کې په پاکستان کې د پولیو ناروغي لومړنۍ مثبت پیښه وه. د افغانستان د مزار شریف په شهر کې تیر ماښام د پولیو د سپرلیو په 2 موټرو کې 14 سبي چې لکبلې لرتلره نه تنه وجل سوي دي. د 14 جمهوري داعش یا اسلامي دولت پوستوالې ډلې منلې او د اوکراین پر پلازمینه کیپ د روسیې په هوایي بمباري کې د آزاد اروپا رادیو خبریاله ویرا ګیریچ هم مړ شوې ده.
مشال لیډیو ته وګورئ د خبرونو لنډیز مو د بوروال کاکړ نه اوریدو. او تاسو په یو راپور تر راغوم د پاکستان په کراچۍ په اونتون کې د اپریل شپږشتمې نیټې بریث کې د وجل شو 3 جنایانو او یو پاکستانی وګړي د وجنې ذمہواری بلوس وسلوالو ډلې بلوس لیبریشن آرمی بنلې ده. دا لومړی ځل نه دی چې بلوس وسلوالو ډلو چینایان په نخښه کړی دي، بلکې تر دې وړاندې هم په کراچۍ او بلوچستان کې پر چینایي وګړو حمله شوې دي، خو دغه بریدونه د پخوا په پرتله له 2013 زیږیز کال راهیسې زیات شوې دي. خو پوښتنه دا ده چې بلوس وسلوالو ډلې پر چینایانو حمله ولی کوي؟ تفصیل یې درته هاي کاکړ روخانه کوي.
د پاکستان تر جوړېدو وروسته په 13 او 14 کلونو کې ځینو بلوڅو وسلوالو ډلو په مختلفو وختونو کې 15 ځله د ریاست پر ضد وسله پورته کړې ده چې پر ضد یې هر وار حکومت پوځي عملیات کړي دي. دغه ډلې وایي چې په 1948 کال کې پاکستان د بلوڅانو آزاد کلات ریاست د یو جبري تړون لمخي په ځان کې شامل کړی وو او دوی غواړي چې بلوچستان بیرته آزاد کړي. خو د پاکستان حکومت درېز درې چې د هغه وخت د کلات واکمن میر احمد یار خان او د پاکستان د گورنر جنرال قائد اعظم محمد علي جناح د تړون لمخي کلات ریاست په خپل خوشه په پاکستان کې ورګر سوی وو. خو کوه کتل سین او په 13 وسلوالو جګړو کې بلوڅو ډلو به یوازې د پاکستان تاسیسات یا امنیتي ځواکونه په نشه کول. خو په 15مه هغه کې چې په 2000 کال کې پیل شوی دوی پر چینایانو هم حمله کوي. په 13 کلونو کې بلوڅو وسلوالو ډلو په بلوچستان او کراچۍ کې پر چینایي وګړو او ګټو باندې شاوخوا 9 حمله کړې دي. چین په بلوچستان کې د گوادر بندر ترڅنګ په مختلفو سیمو کې پنګا اچونه کړې ده. پښتنه دا ده چې بلوڅي وسلوالې ډلې پر چینایانو ولې حمله کوي؟ د دې پښتنې جواب په کوټه کې میشت د سیاسي او پرمختیايي چارو پوه رفیع الله کاکړ راکوي.
د بلوچ وسلواله موقف دا دی چې دوی پاکستان ریاست هم دالته نه پرېږدي چې هغه ازمر د سایلو د وسایل استعمال کوي او دا د نوي د ویشتمې پیړۍ یو استعماري قوت دی. چین چې دی نو چین دی وایي دا امپیریالیزم یا د استعمار هغه د یویشتمې پیړۍ دی هغه غټ جدید شکل دی. نو چین د ریاست ملګری دی، دا زموږ سایلو وسایل ته قبضې پلان جوړ کړی دی، بلکې چې دا د نواب بوکتی د شهادت مخکې په مکران کې چې هغه شروع سو نری ټکو ټوک هغه وخت شروع سو، هغه هم په هغه کې اول ټارګټ د دوی هغه وخت هم د چین کسانو انجینیر د ټارګټ کړو.
چین دا وخت برستان د چاغي د سندک سروزرو او میسو پروژه چلوي. په حب ضلع کې یې برېښنا کوټ جوړ کړی، خو تر ټولو لویه اقتصادي شکلتا یې په گوادر بندر کې ده. د چین پاکستان اقتصادي راهداري له مخې د هیواد په گوادر کې خپل اقتصادي فعالیت نور هم پراخ کړی دی. چې ورباندې نه یوازې بلوڅ وسلوالې ډلې بلکې هغه بلوڅ سیاسي ګوندونه هم نیوکه کوي چې په وسلواله جګړه باور نه لري او د پاکستان په آئینی او سیاسي چوکاټ کې د حکومت غوښتنه کوي. خو د بیلتون پالو وسلوالو ډلو او بلوڅ سیاسي ګوندونو کې یو واضح فرق دا دی چې وسلوالې ډلې غوښتنه کوي چې چین دی په بشپړ توګه له بلوچستان ووځي، خو سیاسي ګوندونه بیا غواړي چې چین دی په بلوچستان کې پرمختیايي کارونه وکړي، البته په کې دی ځای بلوچستانو ته ونډه ورکړي. د نېشنل ګوند د اطلاعاتو سیکرټر جان محمد بلیدی د اپریل پر 28 نیټه مشال لري ټول چې دوی دا غني چې بلوچستان او پاکستان دومره وړتیا او ټکنالوژي نه لري چې په خپل پر لویو پروژو کار وکړي، نو ځکه د پوینه باید چین دا کارونه وکړي، البته پکی ځای خلکو ته ونډه ورکړي.
هماري سوچ یې ده کې هم سمجھ رہے ہیں کہ جو بھی کام کرے گا یہاں کے مقامی لوگ
موږ دا فکر کوو چې څوک هم دلته کار کوي باید د ځای خلکو ګټه خوندي کړي، په کاروبار او مدن کې د خلکو او بلوچستان ونډه وي. او موږ ته د چین لخوا دغه څه کول په نظر نه راځي. چین په گوادر کې یو سړک جوړ کړي او هغه یې هم بند کړي دي. دوی هوایي ډګر جوړ کړي، له هغه سره د خلکو هیڅ ګټه نه ده ترلاسه. دوی په آمدن نوکریو او روزگار کې برخه نه لري، ځکه خو چې د چینایانو پر ضد کوم اقدام کیږي نو د خلکو له چینایانو سره همدردی نه وي.
جب ان کے خلاف کوئی اقدامات ہوتی ہے تو لوگوں کی ہمدردیاں چائنیز کے ساتھ نہیں ہوتی.
خود پاکستان ریاست بیا پر چینایانو د بلوچو وسلوالو بریدونو ته په جلا نظر ګوري. پرله پسې راغلو حکومتونو تل دا تور پوری کړی چې بهرنی هیوادونه د بلوچو وسلوالو تر شا لاس لري او نه غواړي چې د چین او پاکستان تعلقات پیاوړي شي. د بلوچستان د مواصلات وزیر سردار عبدالرحمن کتران د اپریل پر 28 نیټه مشال ریډیو سره د مرکې پر مهال تور پوری کړ چې د پاکستان ګاونډیو هیوادونو بلوچستان په جنگي سیمه بدل کړی دا.
بلوچستان ترقی کی راہ پہ گامزن ہے اور پھر وار زون بنا ہوا ہے.
بلوچستان د ترقی پر لوری روان شوی دی، خو په جنگی سیمو بدل شوی دی. افغانستان، ایران او هند په ګټه له بلوچستان جنگی سیمه جوړه کړې ده. وسلوالو ته له بهر پیسې ترلاسه کیږي. نن سبا د یو کلاشنیکوف قیمت 2.5-3 لک دی. دغه سې د یو کارتوس بیا 100-200 روپۍ ده. نو که یو څوک دومره ښه مجهز وي په غره کې کینی او له ریاست سره ډغره وهي، نو معلومه خبره ده چې زموږ دښمن ملکونه که هغه هند دی یا بیا د افغانستان د خاورې پر استعمالولو سره زموږ پر امنیتي عسکرو بریدونه دي. دوی نه غواړي بلوچستان او پاکستان پرمختګ وکړي.
خو بلوچو وسوالو ډلو تل دا تورونه رد کړي چې ګواکې دوی د بهرنیو هیوادونو په لمسون د پاکستان پر ضد وسلواله جګړه کوي. د بلوچستان د چارو پوهان دا فکر کوي که په صوبه کې د چین لخوا په روانو پرمختیايي پروژو کې ځایي سیاسي مشران په اعتماد کې واخیستل سي او پکې خلکو ته زیاته ونډه ورکړل سي، نو شایي د چینیانو پر ضد حملو کې په پرتلیزه توګه لږ څه کمی راسي.
د مشال ریډیو د شنبه یا خالی ورځې 19 پروګرامونه
حجرا
پلسنی مو بجو
د کرخه پغاړه
په یو بجا
سندری جادوګری
په دونی مو بجو
پام کوا
پدرینی مو بجو
د مشال پنوم
په سلورو بجو
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو، په پاکستان کې د رسنو د حقونو د سار یوې ډلې فریډم نتورک لخوا د اپریل پاتې ویشتمه د جاري شوي راپور له مخې د مئی 2021 میلادي کال نه تر اپریل تر 2022 کال پورې په شپږتیا صحافیانو حملې شوي. په دې حملو کې وژنا، وهل، ټکول، دړکې ورکول، آنلاین یا آفلاین ځورونې هم شاملې دي. د راپور له مخې د تیر یو کال په موده کې څلور خبریالان وژل شوي، نهو ته د وژلو دړکې ورکړل شوي او داسې نورې د ځورونو پیښې هم شامل دي. دغه راپور له مخې د خبریالانو لپاره تر ټولو خطرناک سیمه اسلام آباد ګرځول شوی. په دې اړه باندې نور تفصیل شانواز ترګزی نه.
پاکستان کې په تیر یو کال کې د میډیا ادارو او میډیا کارکونکو باندې شپږ اتیا حمله شوې چې پکې څلور خبریالان وژل شوي او یو لس داسې چې ورته د وژلو دړکه ورکړل شوې. د فریډم نتورک په نوم د میډیا د ازادۍ لپاره کارکونکو ادارې د اپریل په 28 د جاري شوي رپورټ تر مخه پاکستان کې تر ټولو زیاتې پیښې د ټي وي چینلو کارکونکو خبریالانو غزت شوې. دغه پیښې د مئی د 2021 نه تر د اپریل 2022 پورې ریکارډ شوي. د فریډم نتورک ایگزیکټیو ډایرکټر اقبال خټک مشاد ریډیو ته د اپریل په 28 وویل په وژل شویو کې دوه د ټي وي کارکونکي، ولې دوه د ډیجیټل میډیا یا انټرنیټ چینل لرونکو هم شامل دي.
نه کوششونه شوي دي چې ژورنالستان وژني، زبانی کیسونه تور کړی شوي دي، خطرناک علاقې کمی دي. د پاکستان افراطي دولتونه په اسلام آباد ټولنه زیات خطرناک کېدلی چې په ټولو پیښو کې اوه دېرش فیصده واقع چې دي پیښې چې دي هغه په صرف په اسلام آباد کې شوي، یعنی دوه دېرش په اسلام آباد کې شوي دي. چې کوم ژورنالستانو سره دغه پیښې شوي دي، یو څلوېښت فیصده ژورنالستانو ویلي دي چې ریاستي خلک یا ریاستي ادارو باندې هغې شک کړی.
د رپورټونو تر مخه دیارلس صحافیانو باندې قانوني رپورټونه درج شوي، شپږ صحافیان وهل ټکول شوي، پنځه صحافیان زخمیان شوي، شپږ صحافیان گرفتاره شوي، یوولس په ناقانونه ډول ډیټین مانا په کوم ځای کې په زوره ایسار شوي او یا بندې کړی شوي دي، څوارلس صحافیان داسې چې ورته آفلاین مانا په مخامخ وینا یا د چا په واسطه او آنلاین مانا د ټلیفون، انټرنیټ یا د ایمیل د لارې دړکې ورکړل شوي. په دې کې درې زنانه میډیا کارکونکو باندې هم دغه شان بریدونه شوي چې پکې آفلاین ځورونه هم شامل ده او ورته د خطرناک رد عمل دړکې هم ورکړل شوي. د رپورټ تر مخې په وژل شوو کې یو حسنین شاه چې د لاهور پرس کلب مخې ته د نامعلومه موټر سایکل سپرو لخوا د جنوري په 2022 کې وژل شوی، د ټي وي چینل سره کار کاوه. دویم محمد زاده اګروال چې په ملاکان کې د وسلوالو لخوا په نومبر 8/2021 کې وژل شوی او دریم د مدیر کراچی ناظم جوکی وو چې هغه هم د نومبر په 2/2021 کې د تشدد وروسته وژل شوی او څلورم شاهد زهري نومیده چې دیو ټي وي چینل سره کار کاوه. د اکتوبر په 10/2021 کې په هب بلوچستان کې په بمی چاودنه کې وژل شوی. په وژل شوی کې محمد زاده اګروال او ناظم جو کیو سټیزن جرنالست او یاداسې چې په انټرنیټ او سوشل میډیا خپل چینل وي په هغه به معلومات او رپورټونه خورول. اقبال خټک مشال ریډیو ته وویل کده یو چا د صحافي په رپورټ اعتراض وي باید قانوني لار خپل کړي، دا نه چې وایي زوروي.
کچره د سیاست په لټه کې چې مختشو دي نو د څو ادارې او تنظیمونو شته سرکاري څه تاسو چې ته مال ته دا راپور په خلاف خپل شکایت درج کول شو، دا شکایت باندې د ادارې عملی ګام پورته کول شي او د ژورنالیست نه یا د هغې میډیا ادارې نه پوښتنه کول شي او هغه سزا ورکول شي، جرمانه لګول شي یا بندول بندش کول شي.
د رپورټ تر مخې د اسلام آباد وروسته دویمه خطرناک سیمه د سند صوبه ده. درېمه خبر پښتونخوا، څلورمه پنجاب او تر ټولو کمې پیښې په بلوچستان کې رپورټ شوي. اقبال خټک وویل بلوچستان داسې نه ده چې ګینه هغلته د صحافیانو لپاره حالت ډیر خري، بلکې هغلته صحافیان په خپل خبرونه سنسر کوي یا د څار لاندې راولي. د رپورټ تر مخې دوه پیښې د نان سټیټ ایکټر یا داسې لکه وسلوال او یا نور لخوا شوي، درې پیښې د سیاسي ډلو یا سیاستدانانو لخوا شوي، درې پیښې د جرم کوونکو ډلو یا کریمینل ګینګز لخوا شوي او دوه ویشت پیښې مکمل د نامعلومه خلکو لخوا. نامعلومه معنی داسې چې نه ده معلومه، د ریاستي ادارو کړي، جرم کوونکو ډلو کړي، سیاستدانانو کړي او کبل چا. رپورټ کې زیاته شوي یوه ویش پیښې بیا د ادرز لخوا شوي. ادرز یا نور معنی دا چې دغه پیښو کې جاګیردار، لین لارډز یا جایدادمن خلک، کاروباریان، وکیلان او نور شامل دي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پیښور.
سروې د مشال ریډیو د پښتنو ښځو لپاره ځانګړي پروګرام. په سروې خبرونه کې موږ د پښتنو ښځو او میرمنو په کامیابیو او کوششونو غږیږو. په سروې پروګرام کې لمون سره د ساينس، ادب، رسنو، شوبز، تعلیم، سیاست او لبیلابلو ډګرونو نه ملمنې برخه اخلي. سروې خبرونه هر اونۍ د نهې په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې په ژوندۍ بڼه او د خالي په ورځ د مازیګر په 3:30 بجې له مشال ریډیو واوري.
اردوګو په بلوچستان کې د مئی میاشتې په پای کې بلدیاتی ټاکنې کیدونکې دي. د دې لپاره د 18 سیاسي ګوندونو خپلې هلې ځلې پیل کړې دي. دوی د ټولو څوکو لپاره خپل نماینده ټاکلي او خلکو ته ورپېژندلي دي. په بلوچستان کې که عام انتخاباتي او که بلدیاتي، په ځانګړې توګه د صوبې په پښتنه او کلیواله سیمه کې پر عامو څوکو خزینه نماینده ته د ټکټ ورکړه د نه برابر پاتې شوې ده. خو په دې راتلونکي بلدیاتي ټاکنو کې د صوبې په پښتنه سیمه لورلای کې د ملي جمهوري غورځنګ لخوا پر عامه څوکۍ ولاړې یوې کاندیدې د خپلو خلکو پام ځان ته اړولی دی. یو شمېر خلکو یې پر ټولنیزو رسنو هرکلی او ستاینه کړې ده. دا کاندیده څوک ده؟ بوریوال کاکړی در پیژني.
په بلدیاتي انتخاباتو کې که څه هم د ښځو لپاره ځینې چوکۍ ځانګړې وي، خو په خاص توګه د صوبې په پښتنه سیمه کې پر عامو چوکیو ښځو ته ټکټونه نه ورکول کېږي. خو نوی جوړ شوی ملي جمهوري غورځنګ د لورلای د ښار په منځ کې پر یو مهمه چوکۍ د ډاکټرې عائشہ اسلم په نامه انجلۍ ته ټکټ ورکړی دی. ډاکټرې عائشہ اسلم د اپریل پر 16 مشال راډیو ته وویل دا هیله لري چې خلک به ووټ ورکوي او دا به په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو لپاره غږ پورته کوي.
زما والدین اور دا کورونی خلق ما ته اجازه راکې کې دا خپل علاقې مسائل د پاره आवाज بلند کړي اور الیکشن کې حصہ واخه اور دا مسائل د حل د پاره خپل علاقې خلق ته شعور بیدار کا، بلخصوص نخوانده خواتین اور د دې هیلت کم چي پرابلم او دا پاره زې کار وکم.
نوموړې زیاته کړه چې دوی په کام راجپوت دي، خو لږ تر لږه له 1901 څخه په بوري یا لورلای کې میشت دي او دا په لورلای کې زیږیدلې او لوی سوې ده. هغې وویل چې که څه هم دوی په کام پښتانه نه دي، خو بیا هم د دې پښتنې ټولنې برخه دي او د ښځو په حالت یې زړه خوږیږي.
زما لورلای او شخوا انجونه او ښځو ته دا پیغام دی چې دای ډیر هنرمند او با صلاحیت انجونه دی، لیکن ته دای ته ډیر مسائل له وجه دونه شعور نه دی چې دای مخته راسی او پخپل ځان د پاره او د علاقې د پاره سرنګه ترقی ورکړي او د تعلیم او د صحت او د فزیکل ابیوز سرنګه आवाज بلند کړي.
د ډاکټر عائشہ اسلم پلار ډاکټر قاضی اسلم مشال رډي تویل په دی ویاړي چې لوریا په لورلای رنګ ځای کې د بشري او په ځانګړي توګه د میرمنو د حقونو لپاره کار کوي.
موږ ټول کورنۍ د سپورت ورکو د ډیر شای اقدام خسته دي چې د خپل علاقې مسائل حلو کې کم چې هلت پرابلم دے دا تعلیم مسائل دے دے اوبو مسائل دے دا ډیر انګنات مسائل دے.
د بلوچستان پر سیاست نظر لرونکي وایي هلته سیاسي ګوندونه یوازې هغو کاندیدانو ته ټکټونه ورکوي چې د ګټلو امکان زیات وي. د دوی په وینا ښځو ته کچیري ټکټ ورکوي هم نو د انتخاباتي قانون پوره کولو لپاره یا پرداسې هلکو ټکټونه ورکوي چې هلته د دوی د ګټلو امکان نه وي. ټاکل شوی دا چې په بلوچستان کې د مئی میاشتې پر 9 له کوټي او لسبیلې پرته په ټولو ضلعو کې بلدیاتي انتخابات وشي.
د مشال پنوم
پدې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ.
هلو
مشال رادیو.
السلام علیکم.
دا مشال
رادیو
00 02 0 22 11 2 0 1 2 1. پندور پیغامونه، تبصره، ټوکی، شیرونه او خیسته خبرې مونږ ته پریک دی.
د فاټاله خیبر پختونخوا سره د زمکېدو وروسته هلته د سیاحت محکمې خپل هلې ځلې زیاتې کړې دي او د سیاحت د ودې لپاره یو شمېر پروژې پیل کړې دي. د محکمې چارواکي وایي چې په قبیلې د لوکې لږ تر لږه 140 سیاحتي او تاریخي ځایونو لپاره آی ایس ایل ګرو ته رسایي ورکړې. بلخوا د خیبر ضلع نه د صوبایي اسمبلۍ غړي محمد شفیق اپریدي ویلي چې په تیرا او لنډ کوتل کې د سیلګرۍ یو شمېر پروژې پیل کړې دي، خو ځایي اوسېدونکي بیا وایي چې باید حکومت هلته سړکونه جوړېدو او نورو تعمیراتي کارونو ته هم پام وکړي. تفصیل فرهاد سینواری راکړي.
د فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډې دونه پاس د خیبر پختونخوا د سیاحت محکمې په خیبر ضلع کې د سیاحت ودې لپاره سروې پیل کړې. دې محکمې نه ترلاسه شو معلوماتو تر مخه د ځنګلونو ډکې سیمې تیرا کې د سیلګرو لپاره مرکزونه جوړولو منصوبه جوړه کړې او په لنډي کوتل کې د تاریخي آثارو ته د سیلګرو د رسایي پیدا کولو لپاره هلې ځلې پیل کړې. دغه اداره وایي هلته با په تاتارا غره باندې یو هوټل او رستوران هم جوړوي. د خیبر ضلع نه د صوبایي سملې غړی او د پرمختیایي کارونو کمیټې چیرمین محمد شفیق پردای مشال ریډیو ته وایي چې دوی سیاحت محکمې چارواکو سره څو څو وارې په خیبر کې سروې کړې او په دې منصوبو با زر کار پیل شي.
تیرا ویلی کې د ټوریزم د پروموشن لپاره یو د ساران سر ایڈینٹیفائی کړی دی چې په هغه باندې باقاعده فیزیبیلیټی شوی دی او وسرا یو نور داسی علاقی دی لکه بوتان شریف تے او درس جماعت علاقہ هم د سیلګرو د پارا ډیر د اهمیت وړ دو. زب دا وایم چې د مونږ تیرا ویلی چې دا په ګرمیانو کې الته ډیر یخ موسمی او په یخنیانو کې مونږ الته کې د سنو فالینګ ډیر خپل نظاری وی او ډیر دویم تاسو ته پته دا چې مونږ سره لنډی کوتل علاقہ کې ډیر تاریخی هغه د بودیست سٹوپا دی چې هغه ډیر زیات اهمیت وړ دی او تاریخی زوینه دی.
محمد شفیق پردای وای چې په خوانی سفاری ټرین یا د سیلګرو د اورګاډي بهاله منصوبه هم په کالنی پرمختیایي پروګرام کې شامل شوې.
ډیر د اهمیت وړ چې دی هغه د تورخم پېښور یا نوخار ټو تورخم چې کم سفاری ټرین دی هغه باقاعده په ای ڈی پی کې ریفلیکټ دی. هغه د پاره لکه هم صوبایي حکومت کوششونه کوي چې یره هغه چالو شي دوباره او هغه چې کم دوباره بحاله د پاره سکیم یې ښی شوی دی.
په خیبر ضلع کې د سیاحت یا سیلګرۍ د امکاناتو په اړه یو ځایي مدني فعال داود اپریدی وایي
تیرا د سیاحت نه ډیر زیاته یو زرخیزه علاقه ده. پاغه کې مختلف قسمه مونږ ویلی شو چې موسمونه راځي لکه یو موسم پکې نه نو دا ډیر زړه رخون کې مناظرې مخې ته به راتلی شي چونکه ډیر ښکلي موسمونه لري د جمی واورې لري پوړي کې بشینوار لري غرونه لري ابشارونه لري اوبه لري او بیا د ټولو نه پرته که مونږ وګورو د خلکو مهمان نوازي دا ډیر غټ اثر لري. خو له بده مرغه حکومت ورته توجه نه دا ورکړې. اوس کا حکومت وایي چې مونږه سرکونه ول جوړو بالکل دا ډیره زیاته ضروری ده چې تر سو پورې سرکونه نیوي جوړ شي تر داغه پورې سیاحت لا لکه خلکو لا فیسیلیټیز نه ورزین هغه پورې ال تخلق زینا نو کدا حواله سره حکومت ګامونه اوچت کړل نو دا به ډیر زیات خوشي داغه سره به د خلکو چې کم رویې دي دا به ور سره بدلی شي او بل دا د اکونومي یو ډیره غټه ذریعہ ده نن سبا سیاحت نو کا په دې حواله سره کار وشلو نو دا لوکل خلکو ژوند به ور سره زیات بدل شي.
د خیبر پختونخوا د سیاحت محکمه وای چې په خیبر ضلع کې تروسه ټول یو سلو شل ځایونه په نخه کړي او دې ته به د سیلګرو رسایي پیدا کوي. په دې کې د انګریزانو د وخت یادګارونه او ګندارا تهذیب د وخت ځایونه هم شته. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نهو د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته ورګی اوریدونکو اوس هم وخت د روژې میاشتې ځانګړې لړۍ نن به تاسو واورئ چې له شریف علاوه له دین سره سره د دنیاوی او عصري علومو زده کړې ولې مهمې او لازمي دي. دا موضوع ته مفتي ذاکر الله ذاکری صاحب روښانه کوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یو ورور پختنه کړی دا چې ځینې علما دي هغه د دینی علم اهمیت ثابتای او نور کسبګر او د نور علوم لکه طب، هندسه او د قانون او د صنایع مبارکې چې کوم علوم دي د هغه ته به بدسترګ باندې ګوري چې آیا دا کار صحیح دی او کوبد دی. نو د دې خبرې په جواب کې به زه دومره درته ووایم چې الله تعالی جل جلاله چې څومره انبیای کرام را لګل دي دا په دوو برخو باندې تقسیم دي. یو تشریعی انبیای کرام دی چې شریعت را وړی دی او هغه د دینی امور په حق له د آخرت په حق له باندې د خلکو لارښوونه کوي. او دویمه ډله د انبیای کرام هغه انبیای کرام دي چې هغوی د تکوینی امور لپاره راغلي دي او په دې خاطر انسانیت ته رالیږل شوي دي چې انسانیت ته په دنیا کې د دنیا د آبادولو، د ځمکې د آبادولو او د انساني ژوند د پرمختګ او ترقی په خاطر باندې هغوی ته د ترقی د لارې ښودل د فرایض انجام کوي او دا هم انبیای کرام دي. امام غزالی رحمت الله تعالی علی فرمای چې کسبګر خلق چې مختلف کسبونه او علمونه دا غوي سره دي دا واړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د انبیایو وارثان دي. د دینه معلومیږي چې کوم انسان دینی علم کوي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په لار باندې رواني او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ظاهری او باطنی علوم د ترلاسه کړي دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم وارث دي. همدارنګه هغه کسان چې کسبګر دي یا نور علوم ترلاسه کړي دي دا واړه په دې کې شامل دي. اول رازو حضرت آدم علیه الصلاۃ والسلام ته کله چې الله عز وجل آدم علیه السلام په ځمکه باندې خلیفه مقرراوه نو دا هغه نه دا امتحان وانغسته چې ته به مون څنګه کې، روژه به څنګه نیسي، حج به څنګه کې او زکات به څنګه ورکې، بلکې دا هغه نه دا پوښتنه وکړله د اشیاو په باره کې. نو که تاسو چیرته وګورئ دا یو دنیاوي پوښتنه ده، ولې ځکه چې آدم علیه السلام الله عز وجل د دنیا د حاکم او د خلیفہ په توګه باندې را لیږه. نو په دې خاطر باندې د آدم علیه السلام نه د دنیاوی امور په اړه کې پوښتنه وکړه. بل خبر دا ده چې الله عز وجل نوح علیه السلام سره د پیغمبر او هغه ته حکم وکړ وصنع الفلک باعیننا ووحینا، زمنګ په مرسته او زمنګ د وحی مطابق ته کشتۍ جوړه کا. سورته هود 10 نمبر آیات. نو په دې کې الله تعالی جل جلاله خپل پیغمبر ته د کشتۍ جوړولو حکم کوي او وی چې وا وحی نه زمنګ د وحی مطابق. نو لکه څنګه چې دینی علوم وحی شوی دا همدارنګ د کارونو او د کسبونو وحی هم د الله عز وجل خو راغلی دا. او د داوود علیه السلام مبارک الله تعالی فرمای وعلمناه صنعه لبوس لتحصنكم من باسكم، منګه هغه ته د زغرو جوړول خودلیو د دې لپاره چې د جنگ نه تاسو ځان خوندي وساتئ، د دشمن نه د خوندي ساتلو په باره کې الله عز وجل هغه ته د زغرو د جوړولو هنر وروخه. کله چې دا ورته وروخو نو هغه به دا جوړول. نو الله عز وجل دا غو صفت بیان کړی دی په قران کریم کې. د دینه معلومیږي چې فوزي علوم ترلاسه کول دا هم د الله عز وجل، او دفاعی امور ترلاسه کول دا هم د الله عز وجل په حکم باندې دي. او په دې کې هم انسان د داوود علیه السلام غوندې عظیم پیغمبر وارث ګرځیدلی شي. الله جل جلاله فرمای وشددنا ملکه، منګه د هغه واک او ځواک ډیر قوي کړو. نو د یو قوي حکومت او د قوي ځواک او د قوي فوج او د قوي دفاعي سیستم وجود چې دا فرض عین دی، دا لازمی او ضروری دی. نو په دې خاطر باندې یو دولت باید ډیر قوي او د هغه ځواک باید ډیر جوړ او قوي او مضبوطی. استاذ ورور مفتی ذاکر الله ذاکری د دبي د اوقافو مشاور د دینی امورو.
اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته غوږی او اوس د بوروال کاکړنا د مشال لیډیو د نن نه ساته خبرونه د دې رښتې خبري غړی رښتې د خبرونو لنډی زور.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلی خوشاله دی چې خپل لومړی سفر د ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان په بلنه سعودي عرب ته کړی. شهباز شریف دا څرګندونه د اپریل 13 په هغه ویډیو کې کړې دي چې د پاکستان د حکومت پر سرکاري ټویټر باندې خپره شوې ده. دا د وزیر اعظم په توګه د شهباز شریف لومړنی بهرنی سفر دی. په پاکستان کې د رسنیو د حقونو د څار اداره فریډم نیټورک وایي اسلام آباد په تیر یو کال کې د خبریالانو لپاره د ملک تر ټولو غیر محفوظ ښار و. د خبره د یادی ادارې مشر اقبال خټک د اپریل 13 مشال رلی توکړه. دویل چې د 2020 کال د مئی میاشتې څخه د 2020 کال تر اپریل میاشتې د مختلفو رسنیو د دوی د کارکوونکو او خبریالانو خلاف شپږ اتیا پیښې ثبت شوې.
د خیبر پښتونخوا د قدرتي افتونو د نظم اداره وای د شمالي وزیرستان او خیبر قبایلی ضلعو د کډوالو لپاره یا د نغدو مالی مرستو په لړ کې د 30 کروڑ روپیو بل کیس جاری کړی دی. د یادې ادارې ویاند احسان داوړ د اپریل 13 مشال رډې ته وویل چې په 2 ورځو کې به د کډوالو هرې کورنۍ ته 2000 روپۍ د خپل موبایل سیم له لارې ورسیږي. د پاکستان حکومت په شمالي وزیرستان کې تر 15 کاله کم عمره ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکو ورکولو بیړنۍ کمپاین اعلان کړی دی. حکومت د اپریل پر 8 او 9 دا دورځنۍ بیړنۍ کمپاین له هغه وروسته ترسره کوي چې د اپریل پر 2 په شمالي وزیرستان میرل کې یو ماشوم ګزړ ووهه. دا د شاوخوا یو کال په موده کې په پاکستان کې د پولیو ناروغۍ لومړنۍ مثبت پیښه وه. د افغانستان د مزار شریف په ښار کې تیر ماښام د پرلیو په 2 موټرو کې 14 سبي چې له کبله لر تر لر نه تنه وژل سوي دي. د 14 ذمواري داعش یا اسلامي دولت پوستوالې ډلې منلې او د اوکراین پر پلازمېنه کیف د روسیې په هوایي بمباري کې د آزاد اروپا راډیو خبریاله ویرا ګیریچ هم مړ شوې.
تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. دې سره د مشال لیډیو نن 9 ساعته خپرونه پای ته رسی. که په دې سپو پاتې شوي تاسو به د امریکا غږ دی و ریډیو واورئ. ما مجید بابر بوریوال کاکړ او پلوشه سحاک ته اوس اجازه راکړئ. د نړۍ په هر ګوټ کې چې ښاد آباد او بریالي اوسئ.